پاش بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. میر احمد ساپی په تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي. السلام علیکم. دا خبري مجله د نیم ساعت لپاره ده. وړاندې به واوري چې ارګ ژمنه کوي چې د سولې مشورتي بور به ډیر ژر اعلان کړي. په افغانستان کې به د ایران د مداخلې په اړه هم واوري. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی ممکن د ولسی جرګې لپاره په کابل کې د ټاکنو نتیجې په خپل وخت اعلان نشي. د خوړو نړیوال پروګرام وی په افغانستان کې چې سږ کال سختې وچکالۍ وځپه، 3.5 میلیونه کسان په بډنی ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. او په تاجکستان کې یو ښوونکی او 9 تنه نور تروریزم په تور نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ممکن د ولسی جرګې لپاره په کابل کې د ټاکنو نتیجه وځنډیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وایي زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې د رایو شمیرل په پوره شفافیت وشي او حق حقدار ته ورسیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش دی کوي چې دقت د سرعت قرباني نه کړي، خیر که 2-3 ورځې په دې زیاتې تیریږي تر څو وتوانیږو
بلور ته پر انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د مرکز کابل او د ولایتونو انتخاباتي کمیسیونونه لستونزو سره مخ دي، او دا مسأله کولی شي د کابل او ولایتونو د انتخاباتو د پایلو پر اعلان منفي اغیز وکړي. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د کابل د ټاکنو نتایج به د قوس میاشت په 10 نیټه اعلان کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY په افغانستان کې چې سکل سختي وچکالۍ ځپلی دی، 3.5 میلیونه کسان په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام نن په جنیوا کې ویل د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 40 وچکالۍ وهلي دي چې زیاتره د دې هیواد شمال ختیځ ولایتونه دي. WFP ویلي د وچکالۍ له امله سکل 2 لکه کورنۍ له خپلو سیمو بېځایه شوي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویاند ویل که څه هم امریکا، برتانیې، استرالیا او جاپان د افغانستان لپاره له WFP سره یو څه اندازه مرسته کړې، خو دا سازمان تر راتلونکې مئی میاشت پورې وچکالی ځپلو او اړینو کورنیو ته د خوراکي موادو د برابرولو لپاره 3.6 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. په فرا کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د روسي او بریدونو په تړاو د دې ولایت د امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد له دندې لرې کړی شوی او نوی امنی قمندانې پر ځای ټاکل شوی. د غراس راپورونه وایي چې د فرا په نورو امنیتي ادارو کې هم د بدلونونو په اړه ویل کېږي. رحمت الله صدیقی بیا د فرا د پولیسو د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. په فرا کې د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې په تېرې یو اونۍ کې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو او پر فرا ښار د دولت د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې د پاسه 100 افغان سرتیري وژل شوي دي. که څه هم له تېرې شپې راهیسې پر فرا ښار برید نه دی شوی، خو د سیمه ییزو مقاماتو په وینا لا هم وسلوال د فرا ښار په څنډو کې موجود دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په تاجکستان کې د انګلیسي ژبې یو ښوونکی، 4 زده کوونکي او 15 ځوانان د تروریزم په تور زندانی شوي دي. د پایتخت دوشنبه یوې محکمې نن جهانگیر قاسموف د داعش ډلې لپاره د ځوانانو د استخدام په قضیه کې مجرم وپېژنده او نوموړی په 19 کاله بند محکوم کړ. د ښوونکي قاسموف د 4 زده کوونکو په ګډون 9 تنه سخت دریځې ته د تبلیغ او داعش ډلې سره د یوځای کېدو په جرم له 6 نیولې تر 19 کلونو پورې په زندان محکوم شوی دی. 2 کلن جهانگیر قاسموف منلی دی چې خپلو زده کوونکو ته د داعش ډلې په ګټه تبلیغ کړی دی. شمالي کوریا وایي هغه امریکایي وګړی باسي چې یوه میاشت مخکې په غیر قانوني ډول د هیواد ته داخل شوی و. د شمالي کوریا خبري آژانس ته ویل د امریکایي د اکتوبر په 14 نیټه نیول شوی او اعتراف کړی دی چې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا CIA د مشر تر امر لاندې و. شمالي کوریا دا نه دی ویلي چې د امریکایي تبابه کله وباسي. شمالي کوریا په 13 میاشت کې د خپل مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ تر کتنې مخکې د ښه نیت د څرګندولو لپاره 3 امریکایان له زندانه خوشې کړل. په همدې حال کې د امریکا مرسل ولسمشر مایک پینس نن وویل چې واشنگتن د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ د وی بلې کتنې په تنظیمولو کار کوي. پینس نن په سنگاپور کې خبریالانو ته وویل
The United States, as we discussed, is currently making plans for another summit.
د وی څنګه مو چې بحث وکړ متحده ایالات د مهال د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د وی بلې کتنې د برابرولو پر پلان کار کوي. سودا کتنه د 2019 کال د جنوري میاشت په لومړۍ نیټه وشي. موږ د سنگاپور د اعلامیې عملي کولو ته ژمن یو. ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د لومړي ځل لپاره په 13 مې میاشت کې په سنگاپور کې له یو بل سره ولیدل. او د روسي خبري اژانسونه وایي په کریمیا ټاپو سیمه کې چې مسکو له خپل خاورې سره یو ځای کړی ده د یهوا د شاهدانو په نوم د یو مسیحي ډلې د ډېر شغړو کورونه تلاشي شوې دي. د روسي د فدرالي خدماتو د ادارې په حواله راپورونه وایي چې د پلټن د عملیات نن په ژانکوی ښار کې شوې دي. په اوکراین کې د یهوا د شاهدانو د ډلې مشر سرګی فلاتوف او د دې ډلې دوه غړي په د کریمیا په سیمفروپول ښار کې د روسیې د فدرالي خدماتو ادارې ته د پلاتونو لپاره غوښتل شوی و. روسي مقاماتو فلاتوف په یوې ټولنه کې د سخت دریځۍ په دودولو تورن کړی دی.
دا سجی رډو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان حکومت وایي د سولې د خبرو لپاره به په څو ورځو کې د مشورتي بورډ غړي اعلان کړي. د ولسمشر مرستیال ویاند وویل
هر اقدامی که صورت میگیره حکومت افغانستان با این بورد مشورتی از اقشار مختلف نمایندگی میکنه، مشوره میکنه.
د نورستان والی هیله مند دی چې د دغه ولایت وسلوال به د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د دوه روسیو په نومو کې ډېر زیات طالبان راغلل د خپل وطن د پرمختګ لپاره کار کوي او د جنګ نه لاس اخیستي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ دا واوري چې یو شمېر افغانان ایران تورنوي چې له طالبانو سره مرسته کوي.
متاسف به دې هم چې دلته په داخل د افغانستان کې د ایران مزران د ایران لپاره کار کوي. ما ځینې خواهش لري چې د ایران او د پاکستان لپاره به کار ونه کړي.
د پاکستان د کورونیو چارو د وزیر څرګندونې د پولیسو د وژل شوي افسر طاهر خان داوړ په اړه هم په دې خبري مجله کې اورېدلی شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سولې د مشورتي بورډ کارونه تقریبا بشپړ شوي او په څو ورځو کې به یې غړي اعلان کړي. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې د پروسې د شفافیت لپاره د سولې د مشورتي بورډ موجودیت مهم دی. په دې بورډ کې به د افغانستان د 14 ولایتونو استازي، مدني فعالان، د سیاسي ګوندونو غړي او د ښځو د ټولنو غړي شامل وي. جزئیات فرشتې جلالزی پراپور کې.
د افغانستان حکومت وایي د سولې د مشورتي بورډ جوړېدل به د طالبانو سره د سولې په پروسه کې شفافیت زیات کړي. په دې ډله کې به د افغانستان د 14 ولایتونو د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، د ښځو د ټولنو او ولسي شوراګانو استازي شامل وي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل
بورد مشورتي با بخش تخنیکی حکومت و
شورا دا بورد به د حکومت له تخنیکی ډله او د سولې عالی شورا سره د سولې پر پروسه ګډ کار کوي. دا به هم درز د حکومت لوري له مذاکره کوونکو پلاوی سره کار کوي او د افغانستان د سولې په اړه هر پریکړه به له دې بورد سره د مشورې پر اساس کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 14 په کابل کې له عبدالرب رسول سیاف، صلاح الدین ربانی، محمد اسماعیل، عطا محمد نور، د افغانستان د مشرانو جرګې له مشر فضل هادی مسلمیار او ځینې نور کسانو سره په دې اړه د خبرو لپاره وکتل. خو په افغانستان کې د سیاسي چارو یو کتونکو انتظار خادم وایي د سولې د مشورتي بورډ جوړېدل به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هڅې ځنډنه کړي.
ممی ترسوم کې خدای نه خواسته پروسی صلح او آئندي افغانستان قرباني
دی. وايي موږ تشویش لرو چې د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکي د یو شمېر خاصو کسانو د ګټو قرباني نشي. د غنی دا پریکړه چې د ټولنې له ټولو اړخونو سره مشوره وکړي شته. خو دې بورته د تصمیم نیولو حق ورکول د سولې پروسه لا پیچلی کولای شي. د انتظار خادم په باور په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي لامل حکومت ته لازمه ده چې له طالبانو سره د سولې د موافقې پر لور ګامونه چټک کړي او د سولې د مشورتي بورډ په څیر اضافي خبرې د بهیر په غیر ضروري ډول اوښتولای سي. خو په کابل کې د مدني ټولنې یو فعال سمې درایي وایي چې د سولې په مذاکرو کې باید ټول افغانان ونډه ولري او دوی خوشاله دي چې د افغانستان حکومت داسې پریکړه کړې ده.
وقان بس ایجاد این شورا بر مردم افغانستان
د مشورتي بورډ جوړېدو بحث افغانستان خلکو ته یو امید ورکړی. متاسفانه دلته تل هڅه کیږي چې ټول کارونه د ارګ له ادرسه وشي، خو د مشورتي بورډ جوړېدل کولای شي چې د سولې په بهیر کې خلک دخیل کړي. د ملي یووالي پر حکومت له ډېرې مودې راهیسې له دې امله چې له طالبانو سره د سولې پروسه باید افغانستان شموله وي فشار و پر حکومت په ځانګړي ډول په دې بهیر کې د ښځو د کمزوري حضور له امله په کور او نړیواله کچه انتقادونه کېدل. د سولې د مشورتي بورډ غړي لا نه دي معرفي شوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد په سیمه کې د سولې پر خبرو بوخت دی. د طالبانو د سیاسي دفتر استازو ویلي چې په اول ګام کې د امریکا له استازو او تر هغه وروسته له حکومت سره خبرې کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني ویلي چې له طالبانو سره سولې ته نږدې دی.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان د ملي امنیت یو شمېر پخواني مسؤلین وایي د غزنی او روزګان په جنګونو کې ایران مستقیمن لاس لري. د ملي امنیت د اطلاعاتو د تجزیه او تحلیل پخواني رئیس اجمل بلوچ زاده نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ادعاو د اثبات لپاره اسناد لري. په ورته وخت کې په مشانو جرګه کې د روزګان ولایت ځینې استازي وایي چې د دغه ولایت طالبان له ایرانه دستور اخلي. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وسال په راپور کې
د افغانستان د استخباراتو یو شمېر پخواني مسؤلین د غزنی او روزګان په جنګونو کې د ایران له مداخلې پرده پورته کوي. د ملي امنیت د اطلاعاتو د تجزیه او تحلیل پخواني رئیس اجمل بلوچزاده د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې ایران په یادو دوو ولایتونو کې د قومي جګړې لپاره طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. خغل بلوچزاده وایي په غزنی او روزګان ولایتونو کې له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ په اړه کافي اسناد لري، خو په خبره د دغه اسنادو د محرمیت له امله اوس نه غواړي دغه اسناد له رسنیو سره شریک کړي.
نشان میده که ایرانی ها بیشتر
دوی معلومات خیلی چه ایرانیان له دوو تکتیکونو نه ګټ اخلي. یو دا چې د تروریزم له لارې هڅه کوي چې و خیدل ته مذهبي جګړه د بڼې خپلولو په حال کې ده، او په دې وسیله غواړي د ټولنې یو برخه راو پروي. دا شان له وسلوالو مخالفینو لکه طالبانو ملاتړ کوي، ورته وسلې ورکوي او غواړي چې دوی لزان سره ولري. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې د غزنی ولایت په مالستان او جغوري ولسوالۍ کې جګړه روانه ده چې پکې یو شمېر نظامیان او ملکیان وژل شوي او سلګونه کورنۍ هم د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. دغو دوو ولسوالیو ته تازه دمي سرتیري هم لیږل شوي. د پنځشنبې په مخام د ملي امنیت ریاست په یو خبرپاڼه کې رسنیو ته وویل چې د دفاع وزارت د لوی درستیز، د کورنۍ چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال او د ملي امنیت د ولایتي موین په ګډون یو لوړ رتبه پلاوی د سلګونو کمانډویانو سره جاغوري ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ هم حمله وکړه چې پکې لسګونو تنو ته مرګ شوبله واوښته. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د ایران له مداخلو پرده پورته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د هیواد د لویدیځو ولایتونو ځینو سیمهییزو چارواکو ویلیو چې ایران د اوبو په لویو بندونو د حملو لپاره طالبان تمویل او تجهیز کوي. ځینو امریکایي چارواکو له ډلې په کابل کې د امریکا سفیر جان بس هم سمود وړاندې رسنیو ته ویلیو چې ایران د سپای پاسداران له لارې په افغانستان کې له طالبانو سره مرستې کوي. د امریکا د مالیه وزارت او سو عربي هیوادونو په ګډه د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو د ډلې شپږ غړي چې قمندانان هم پکې دي او د ایران د سپای پاسداران دوه غړي د توریستي فعالیتونو او له ایران سره د اړیکو له امله په تور لیست کې شامل کړل. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي ویلي چې د اسنادو د نه موجودیت له امله د ایران لخوا د توریستي ډلو د ملاتړ په تړاو ادعاوې نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو وایي چې په افغانستان کې د ځینو شومو پلانونو تر شا د ایران لاس دی. د افغانستان حکومت که څه هم پاکستان په کراتو د توریستي ډلو په ملاتړ تورن کړی، خو ایران سره په اړیکو کې محتاطانه مخته تللی او تل یې په ښو اړیکو ټینګار کړی. په ورته وخت کې په مشانه جرګه کې د روزګان ولایت ځینې استازي وایي چې د دغه ولایت طالبان له ایرانه دستور اخلي. د دغه سناتوران له ډلې حنیف حنیفي وایي
دا جنگ چې دی دا تجارتي جنگ دی، دا د ګټو جنگ دی. کله ایران غواړي چې په افغانستان کې د افغانستان بچیان ښه ژوندګي وکړي، خو زه متاسفه به دي یم چې دلته په داخل د افغانستان کې د ایران مزدوران چې د ایران لپاره کار کوي، زما دین خواهش دادی چې د ایران او د پاکستان لپاره به کار ونه کړي. نور خو حادثه خبر یاست، ایران هلته ځي ته سلای ورکړي، ایران هلته ځي روزي.
هڅه مو وکړه د دغو ادعاو په اړه د ایران سفارت نظر هم ولرو، اما بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ایراني چارواکو طالبانو ته د هر ډول مرستو ورکول رد کړي دي.
آزادی خبری مجله اوري.
د نورستان ولی هلمند دی چې په دغه ولایت کې به وسلوال د سولې له بهیر سره یو ځای شي. حافظ عبدالقیوم دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې په نورګرام ولسوالۍ کې تازه د طالبانو یوې ډلې وسلې پر مځکه ایښي. تفصیل له سیمې د روحلا انوري په راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې تیره ورځ هغه 15 وسلوال طالبان د سولې پروسې سره یوځای شول چې تل به یې په دغه ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو او د حکومتي ځواکونو په ګزمو او مرکزونو بریدونه کول.
15 نفر په نورګرام ولسوالۍ کې طالبان خپل کړنو نه پښیمانه شوي او د دولت او د خلکو سره یوځای شي. په لاس کې چې څه وسلې وو د هغې سره راغلي.
هغه وایي په ولایت کې ګڼو وسلوالو طالبانو وسلې پر ځمکه ایښي او خپل عادي ژوند یې پیل کړی او له نورو زیاتو یې هم سولې پروسې سره د یوځای کېدو مثبتې اشارې ترلاسه کړې دي.
په دې دوو وروستیو کلونو کې ډېر زیات طالبان راغلل، خپل ولس سره یوځای اوس د خپل وطن د پرمختګ لپاره کار کوي او د جنګ نه لاس اخیستی دی. او په دې وروستیو کې د طالبانو د طرف نه بعضې مثبتې اشارې په هره ساحه کې میلاو شوي.
والی وای اوس وسلوال طالبان او ټول خلک په دې پوښیوي چې جنگ د ستونزو د حل لار نه ده، بلکې جګړې د وژنو او بدبختیو ستر لامل دی.
جنگ غیر د بربادي او غیر د تباهۍ او غیر د پردیو د اهداف او د تحقق نه بل کوم نتیجه نه لري. په ټول نړۍ کې چې څومره جنگونه دي هغه د صلح نه خواته بل لار نه لري.
په نورستان کې 15 تنه وسلوال طالبان په داسې حال کې د سولې پروسې سره یوځای کیږي او نور زیات شمیر یې د جنگ څخه د لاسه اخیستلو لپاره چمتو کیږي چې په هیواد کې دننه او بهر په افغانستان کې د روان جنگ پای ته رسولو او سولې راوستلو ته هڅې توندې شوې دي.
په راپور کې مو د نورستان د والی په وینا واورېدل چې ډیرو طالبانو په نورستان کې په وروستیو دوو کلونو کې له جګړو لاس اخیستی. له ختیځه به شمال ختیځ ته ورشو. د کندز امام صاحب ولسوالۍ له اوږدې مودې راهیسې نه امنه وه، اوس هلته خلکو د امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی. له کندزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په دې غونډه کې د امام صاحب ولسوالۍ کابو زر تنه اوسېدونکو ګډون کړی و او د افغان ګډ ځواکونو له سرخندونو او نه سړکېدونکو هڅو څخه یې ستاینه او قدردانی وکړه او دغه راز خپل کلک ملاتړ یې د افغانستان نظام او له دولتي ځواکونو څخه اعلام کړ. په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی د خلکو له دې بېساري اقدام څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې خلک له جګړو او نامنویو څخه سخت په تنګ راغلي دي او له دولت څخه غواړي چې په سیمه کې د امنیت تامینولو په برخه کې جدي او قاطع ګامونه پورته کړي. د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکو په یوې لویې غونډه کې خپل ملاتړ له افغان ځواکونو او له سیمه ییزې ادارې خیلام کړ او دغه راز خلکو وویل چې دوی د افغان پوځ د لا پیاوړتیا په خاطر خپل ځوانان هڅوي تر څو د افغان ګډ ځواکونو لیکو سره یوځای شي. بلخوا د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی هم د خلکو له دې پراخ ملاتړ څخه د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ وویل چې دغه ډول ولسی حرکتونه د افغان ګډ ځواکونو مورال او روحیه نور هم قوي کوي تر څو د امنیت تامینولو او د دولت ضد عناصرو د ځپلو په برخه کې خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کړي.
تعداد کثیری از مردم امام صاحب جمع شدند، حمایت و پشتیبانی خود را از نیروهای امنیتی
د امام صاحب ولسوالۍ خلکو خپل جدي او قاطع ملاتړ د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او د افغان ګډ ځواکونو څخه اعلام کړ او د هیواد په دې اساسو شرایطو کې دغه ډول ولسي ناستې او حرکتونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحیې ډېر مثبت تاثیر کوي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي وایي چې دوی له افغان ګډ ځواکونو سره د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې هر اړخیزو همکاریو ته چمتو دي او پر دولت غږ کوي چې په دغې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې پراخ تصفیې عملیات پیل کړي او ناامنه سیمې دې د دولت ضد عناصرو له شتون څخه تصفیه کړي څو خلک په یو آرامه فضا کې سره ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تاسو له پیغامونو د کندهار د ولایت څخه حسن خان در پیغام پرېږدمه. زما د محترم طالبان ورونو څخه دا هیله امید دی په تاسې د رښتیا افغانان یاست او مسلمانان یاست او په رښتیا د پاکستان او ایران د لاسپوسې نه یاست. نو تاسې ولې په افغانستان کې د اوبو پر بندو باندې حملې کوئ؟ دا خو د افغان ملت یو شتمني ده، د افغان عام خلکو دپاره یو شتمني ده. بې روزګارۍ په وطن کښې ورکه وي، وطنوال ټول مسکینان دي، در بدر دي. او چې موږ د شتمنیو طریقه سره برابر وکړو، تاسې بیا راشئ. بلکه د کمال خان پر بند باندې چې مو حمله کړې ده، لس سربازان وژلي دي، په شهادت مو رسولي دي.
د تاجکستان حکومت نن د راغون په نوم د آبي برېښنا د تولید د سترې پروژې د یوه توربین د افتتاح خبر ورکړ. د تاجکستان حکومت وایي د راغون بند د دوی د برېښنا اړتیا پوره کوي او اضافي انرژي یوه برخه به پر افغانستان وپلوري. پر دې پروژې تر اوسه 3.9 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. نور جزئیات له فرشتې جلال زی څخه.
د راغون بند د تاجکستان په جنوب کې د وخش پر دریاب جوړ سوی دی. د تاجکستان حکومت وایي چې په یوه لسیزه کې به د دې بند ارتفاع 3015 متره ته لوړه کړي او په نړۍ کې به د اوبو د برېښنا د تولید تر ټولو لوړ بند وي. راغون بند شپږ ټربینونه لري. نن د دغې بند د افتتاح په مراسمو کې چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم برخه درلوده، د بند یو توربین فعال شو. خو تاجکستان وایي هیله مند دي چې د دغه بند پنځه نور توربینونه به هم په نږدې وخت کې فعال کړي. د راغون بند شپږ توربینونه 3600 میګاواټه انرژي تولیدولی سي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان نن وویل دی وایي موږ نن د خپلې ملي ستراتیژۍ یوه عمده هدف ته چې د انرژۍ په برخه کې د استقلال ترلاسه کول دي نږدې شو. د راغون بند به د انرژۍ په برخه کې د سیمې هیوادونو ته هم خدمت وکړي. د راغون بند د جوړولو نظر هغه وخت چې تاجکستان د پخواني شوروي اتحاد غړی و رامنځته شوی و، خو په 1999 میلادي کال کې د شوروي له سقوط سره د راغون بند پلان وځنډېد. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې یو وخت د یوه کرنیز فارم مشر و، له دې پروژې سره شخصي دلچسپي لري او په 2014 میلادي کال کې د راغون بند د کار د پیل لپاره خپله سیمې ته تللی و. په تاجکستان کې چې نفوس یې 9 میلیونه دی، دا پروژه د اوبو د برېښنا د تولید اندازه دوه برابره زیاتولی شي.
له تاجکستان د افغانستان بل ګاونډي پاکستان ته مخه کوو. تېره شپه د پولیس د افسر طاهر داوړ جنازه وشوه او جسد یې خاورو ته وسپارل شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شهریار اپریدي ژمنه کړې ده چې حکومت به د پېښور د لوړ پوړي پولیس افسر د وژنې او په ننګرهار کې د هغه د مړي د موندلو تحقیقات وکړي. داوړ د اکتوبر په 28مه له اسلام آباده ورک شو او بیا د نومبر په 14مه د هغه مړی په ننګرهار کې وموندل شو چې پرون افغان قابي مشرانو پر تورخم د قبایلي سیمو مشرانو او فعالانو ته وسپاره. د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال ګلایاس راپور لري.
د خیبر پختونخوا صوبایي او د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې د طاهر خان داوړ په وژنه ریاست خاموش نه دی، بلکې دا معامله به منطقي انجام ته رسوي. په پېښور کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت شهریار اپریدي او د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ګډ خبري کانفرنس ته وویل چې په تورخم پوله د افغان چارواکو رویه نامناسبه وه. وزیر مملکت شهریار اپریدي ویل چې د طاهر خان داوړ په وژنه کې ککړو کسانو ته به ارومرو سزا ورکوي. په خبري کانفرنس کې د اس پی طاهر داوړ رور هم موجود و. په دې موقع شهریار اپریدي ویل
تو حیرانگی والی بات ہے کہ ہمارا سپرنٹینڈنٹ آف پولیس افغانستان سے اس کی لاش کیسے ملی.
دا د حیرانې خبره ده چې زموږ د اس پی مړی په افغانستان کې موندل شوی. دا هغه پلټنې دي چې د هغه ورور او موږ به کوو. دا ډېره حساسه موضوع ده. تر څو چې منطقي انجام ته نوي رسیدلی، تر هغې پورې بیان بازۍ نه ډډه پکار ده. له دې سره نورې پوښتنې راپورته کیږي.
د کورونو چارو وزیر مملکت دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په تورخم پوله افغان چارواکو د طاهر خان داوړ مړی پاکستاني چارواکو ته سپارلو څخه انکار وکړ او له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ په مشرۍ کې قبایلي مشرانو ته یې وسپارلو. په هغه ځای کې د وژل شوي پولیس افسر طاهر خان داول زوی امجد داول په فیسبوک پاڼه په یو ویډیو کې په پاکستانی حکومت نیوکې وکړې او ویل چې حکومت ورسره هیڅ قسمه مرسته نه ده کړې.
راستې ما هماره لیے راستے بند کر دیے. ہم سے پوچھا کہ آپ اس کے بیٹے تو میں نے کہا کہ ہاں. تو کہا کہ آپ
مونږ لپاره لارې بندې شوې وې. ما نه تپوس وکړو چې ته د طاهر زوی نو ما ورته ویل هو نو ما تی وی چې ته را کوشش. ما ورته په جواب کې ویل چې کوم قانوني وجه راته بیان کا نو زه به ومنم. هغه سره هیڅ وجه نه و. مونږ دوه غنټې پیدل رالو لړېرو کړهونو رستو دلته را ورسېدو نو مونږ ته ویل چې هغه په هلیکاپټر کې لاړ. دا ډرامه لومړي سر نه روانه ده او نو په هیغو چې سره روان دي. مونږ به هم ریاست نه ډېری پښتنې کوو او ریاست ته جواب ورکول وي
او جوابات دینا هونګي ریاست
کوي. دا په خبر کلیوالو سیمو پولیس افسر طاهر خان داول د اکتوبر پر 28 مله اسلام آباد لادرکه شوی وو او د نومبر په 14 د ننګرهار کې مړې وموندل شوی وو. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري وای چې د طاهر خان داول را خوشی کول لپاره پوره اقدامات شوی وو. د اطلاعاتو وفاقي وزیر زیاته کړه چې وزیر اعظم عمران خان د طاهر خان داول د وژنې په اړه بشپړ راپور غوښتی دی او د دې پلټون په نتیجه کې بعضې موار کسان په ډاګه کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو او په اسلام آباد کې د اسوی طاهر خان داول د وژنې پر ضد مظاهرې هم وشوي. پښتون ژغورنې غورځنګ هم په بنو او په نورو سیمو کې لاریونونه وکړل او له حکومت یې د طاهر خان داول د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه او د پاکستاني فوج په رویه یې نیوکې وکړې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو په منځني سپه دولش پښ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شورنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبرې شي. لمځ کې اسمان ته مخه کوو. د ستور مزلو لوی ستونزې مو خبرو. تفصیل له اسمت څاروان.
په فضا کې د ستور مزلو یو اصلي ستونزه د اکسیجن نشټوالی دی. دوی له ځان سره د اکسیجن ټانکونه وړي. اوس یو سیستم جوړ شوی چې د ستور مزلې له خولې وتلې سا بیرته په اکسیجن بدلوي. دا سیستم له خولې څخه وتلې په 50 بیرته په اکسیجن بدلولی شي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا سیستم د اروپا فضایي ادارې جوړ کړی او اوس په نړیوال فضایي تمځای یا سټیشن کې ځای پر ځای شوی دی. دا سیستم د فضانور له خولې په 50 وتلې کاربن ډای اکساید بیرته په اکسیجن تبدیلوي. ساینسپوهان دا اختراع د سپوږمۍ په ګډون د فضایي سفرونو لپاره ډېره مهمه بولي. دا سیستم د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې د جاپان ISS باری ستور بیړۍ نړیوال فضایي تنظیم ته یوړ. د دې سیستم په مرسته په فضا کې د هغو اوبو د اړتیا اندازه هم کمیدای شي چې په فضا کې د هوا د تولید لپاره پکار دي. د تنفس کېدو وړ هوا د جوړولو لپاره ډیرو اوبو ته اړتیا وي، خو دا وسیله دا ډول اوبو ته اړتیا 400 لیتره کموي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
قدیر خان تکین پر استولې سمس کلی کې پرته له شک چې د سولې د خبرو لارې چارې زلمی خلیل زاد برابروي، خو د دې پروسې مالکیت به د افغانانو او افغان حکومت وي. عبدالملک عاطف له بولدک پر استولې سمس کلی کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی د ولسی جرګې د انتخاباتو نتیجې ژر تر ژره اعلان کړي. سمیع الله حلیمی تندر لیکي د پکتیکا له سمکنیو حکومت د سمکنیو پر سیند د اوبو بند جوړ کړي. عنایت له کونړ لیکي د سولې مشورتي بورډ به د سولې پروسه وځنډوي. عبدالرحمن له کابل لیکي د سولې مشورتي بورډ ته ډېرې هیلې شته چې د افغانستان د سولې بهیر ورسره ګړندی شي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي باید د ژمي لا رسیدو سره سم حکومت په بازارونو کې د سون موادو د بیو کنټرول وکړي. او بصیر احمد پر استولې سمس کې لیکلي دي له افغانانو هیله کوم چې د اوبو زیات له زیات مصرفه ډډه وکړي. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
دا ازادي راډیو دا خبری مجله ورسې شیبو ته نشتې شوې ده. از موږ خبرونه په اف ام کې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي، او د افغانستان په نورو ټولو برخو کې د سهار لو د ماښام تر 2 بجو پورې ازادي راډیو په منځني صفه 12 شپږ نوي خبري شي. که چیرته تاسو د موږ خبرونه په برخه کې کوم پیشنهاد یا انتقاد لري، تاسو کولی شئ د فیسبوک لاره له مرسره شریک کړي. د خبری مجله مو هم دومره په بلی خبری مجله کې احمد شکر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب بخیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب.